اوریدونکو السلام علیکم. د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماشامنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري: امریکایي پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. دا اډه څومره اهمیت لري؟
یوازې موږ بګرام ښودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه وه.
د کورونا له کبله د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
موږ تاثیر نه ځای چې ډله ډله خلک هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي، سپین ږیر هم ناست دي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او اروزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبه شو.
خو تر دې وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل روسي سیال سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. په روسیه کې یو شاروال مړ موندل شوی. روسیه د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت د داعش په نوم افراطي ډله هڅه کوي چې د دغه هیواد په شمال کې ځان ته نوي کسان جلب کړي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن جمعه په مسکو کې یو کانفرنس ته وکړي.
مهمه ده افغانستان ته پام وشي چې د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډله پکې د خپل فعالیت پراخول غواړي. دوی په دې کار د دې لپاره لاس پوري کوي چې ناوړه اقدامات یې د واقعي سولې لپاره چمتووالی وځنډوي.
سرګی لاوروف زیاته کړه د افغانستان په دولت کې دننه هم شایي ځینې کړۍ وي چې د سولې پروسې د ځنډولو هڅه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل روسي سیال نیکولای پاتریشیوف سره نن په مسکو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل:
هوکړه وشوه چې د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ پراختیا د افغانستان، روسیه او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټې ګواښلی شي. په افغانستان کې پر بیړني اوربند د سولې پر مانادارو مذاکراتو او د جنگ پر ختمولو خپلواک حاکم او بسیا افغانستان ټینګار وشو.
په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو شدت د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شوه. دغه وزارت مرستیال ویان په باد امان نن ازادي راډیو ته وویل: له دې هوایي اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي دي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه د ملي اردو ځواکونه ته وسپارله. دغه اډه وست افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرول کیږي. لدی هوایی اډې به د ترخکرۍ په وړاندې د مبارزې، د خلکو د سر او مال، د دفاع او د خلکو د لا خوندیتوب لپاره کار اخلو.
دغه هوایی اډه چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه، په افغانستان کې تر ټولو لوی پوځي اډه ګڼل کیږي چې امریکایی او ناتو ځواکونه کاروله. وسلوالو طالبانو لدی هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له هرات څخه کابل ته په یوه الوتکه کې د یوې چاودنې مخه نیولې ده. دغه ریاست د نن ورځې په اعلامیه کې راغلي د سید ادریس په نوم مشکوک کس غوښتل د هنرمند په نامه هغه مواد چې په یوه رباب کې ځای پر ځای کړي وو په الوتکه کې وچوي. په اعلامیه کې راغلي د هرات د ملي امنیت منصوبینو دغه منفجره مواد کشف او شن کړي دي. مشکوک کس نیول شوی او ورڅخه څېړنې روانې دي. روسیه وای د کورونا اوبا له کبله د مړو د شمیر له زیاتېدو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په بېساري ډول ډېر کسان په کورونا وایرس مري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلانو ته وویل: هیڅوک محدودیتونه نه غواړي. دا موضوع اوس په بحثونو کې شامل هم نه ده. پیسکوف واکسین له روان بحران څخه د وتلو یوازینۍ لار وبلله. تر دغه څرګندونو څو ساعت مخکې د روسیې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د 6900 کسانو مړینه اعلان کړه. تر دې یو ورځ مخکې په کورونا وایرس د 6200 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د روسیې د کولومنا شاروال دینیس لیبیدف په خپل اپارتمان کې مړ موندل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې ویاندې اولګا ورادی وویل نن جمعه د شپږ څلوېښت کلن شاروال لیبیدیف د مړي تر موندل کېدو وروسته څېړنې پیل شوې دي. د رسنیو په راپورونو کې راغلی چې د قانون د تنفیذ ادارو ویلي د شاروال پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښکارېدل. دی په 2018 میلادي کال کې د دې ښار چې د مسکو په 115 کیلومتري کې پروت دی او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقې کیږي. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ کیږي. بله مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ پلان شوې ده. سبا شنبه بیا چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکراین په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو ګټونکي ټیمونه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل مسابقه د جولای پر 11 د انګلستان په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي.
زموږ اخله آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له باګرام هوایي اډې څخه وتلي دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د باګرام هوایي اډه نن جمعه په رسمي ډول دوی ته وسپارل شوه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې امریکایی او ائتلاف ځواکونه په بشپړ ډول لدی پوځي اډي ووتل.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی باګرام،
امریکایی ځواکونه د باګرام هوایی اډه په رسمي ډول ملي اردو ته وسپارل. اوس مهال دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت له لوري کنټرولېږي او موږ بل دی اډه د تروریزم پر ضد د جګړې د امنیت د ټینګښت او د خپل خلکو د مال او ځان ساتنې په هدف ګټه واخلو.
بیشتر برای مردم استفاده خوایم کړ.
له دې وړاندې ګڼو بهرنۍ رسنیو هم د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړیو چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې ووتل. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې وخت په وخت پکې زرګونه بهرنۍ سرتیری میشتول. دا هوایي اډه چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې جوړه شوې د هر ډول الوتکو د کیناستو ظرفیت لري. سینین امریکایي ټلویزیونی شبکې په خپل ویب سټ کې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنی لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوی او د همدې کال د سپتمبر په 11 بعد دا پروسه بشپړیږي. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډه د الوتکو دوه ځغاستلي کې لري چې بشمیره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې تقریبا د هوایي عملیاتو د قماندې د ځانګړي مرکز په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بیلابیل وختونو کې په دې اډه کې د میشتو بهرنیو سرتیرو سره لیدلي وو. د راپورونو پر بنسټ دغه هوایي اډه په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال جوړه شوې او په بیلابیلو وختونو کې ترې استفاده کېده، خو وروسته پراختیا ورکړل شوه. په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال شوروي ځواکونو هم له همدې اډې ګټه اخیسته. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو له دې اډې د بهرنیو سرتیرو د وتلو په غبرګون کې په خبره کړې اعلان کې ویلي دي چې دوی دا یو خګام بولي او غواړي چې د افغانستان له ټولو برخو بهرني سرتیري ووزي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په بشپړ وتلو سره افغانان د سولې او امن په لور نږدې کېدلی شي. له باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي سره په ټلیفوني خبرو کې یوار بیا له دې هیواد سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستې پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او ورتیاوي ستایلي او ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل، تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکار دي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي دي چې خغلی استین په دغه خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د باګرام هوایي اډې د اهمیت په اړه مې د پوځي چارو له متخصص او د دفاع وزارت د پخوانی وایند متقاعد جنرال دولت وزیري نظر پوښتلې. دی وایي
اساسی خبره دا ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دی او اهمیت لري ډیر زیات. خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دی خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنډ کې هوایي ډګر او یو څه نه څه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ بګرام خودلې شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډېر زموږ لپاره مهم وو. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغی دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډېر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منې بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدای شي. بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري په هر شکل چې کېږي، باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دی. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره یې باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ډېر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا مونږ نږدې ولایتونه دي هلته مونږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بېرته راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. د دغه وزارت ویندوی نت پرایس تېره ورځ خبري اعلانو ته وویل د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني نه وي او د نړیوالې ټولنې مرستې به هم ترلاسه نه کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه په واشنگتن کې خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکي دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. د دغه وزارت وین اند پرایس تیره ورځ واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې دا حکومت به غیر قانوني وي.
Any attempt to install a new Afghan government by force
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅې به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړیږي ویني. موږ په ډېر دقت سار کوو څو ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو. موږ پوهیږو چې ماتېدونکي دي په ځانګړې توګه د افغانستان د نجونو خاصو او همداشان د لږه کوي لپاره
girls it's women it's minorities as well.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای د دوی لومړیتوب دا دی چې د خبرو او تفاهم لاره پاتستون رو ته د حل لاره پیدا شي.
د نموډي په خبره نظامی حل لار به ورستای انتخابي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب تیرونی ویلی و چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د زور لارې واک ترلاسه کړي. ولمورس په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن پر طالبانو غا کړی و چې تاوتریخوالی دی را کم کړي او د سولې میز ته حاضر سي. په همدې حال کې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداری ورکړی وو که غواړي چې د دوی له هوایي بریدونو وژغورل سي نو تاوتریخوالی دی بند کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تېره ورځ د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وی خبری غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. د افغانستان په شمال کې طالبان د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته یې هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنګ جګړو زور اخیستی چې ورسره ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړي چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
په داسې ولسوالیو کې یوه هم د پکتیا زرمت ولسوالۍ ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه د ولسوال په ګډون ټول سرتیري له یو شمېر وسایطو او مهماتو سره یو ځای ترې ووتل او څنګلوري ولایت پکتیکا ته لاړل. له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې محاصره وه او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو په ماینونو پوښلې وې. دا ولسوالی څنګه د وسلوالو لاس ته ورغله؟ تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پکتیا زرمت ولسوالی چې له تیر کوچنی اختر را وروسته د وسلوالو طالبانو له لورې کلکه محاصره شوې وه، د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې د یادې ولسوالۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه چې د زرمت ولسوالۍ د ولسوال په وینا تر وروستي بریده ورسره هیڅ لوري مرسته او همکاري ونه کړه. د زرمت ولسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل
یو کم 50 ورځو مقاومت نه ورسته هیڅ چا کومک نه راته ورسره. حتی اردو زموږ په نیم کیلومتر کې پرته وه. یو فایر مخالفینو ته ونښو وسلوالو طالبانو د عیسای غلامانو او په موږ باندې به سور قیامت جوړ کړی و. تصمیم مو ونیوه اصل چې درلود د څلور را د ټانګ او دوه رینجر دوه د شخصي غونې موټر و. چا څوم لوسه کېده چې سیګ راوړی چې هغه ټول چې بار کړ مخ په پکتیکا باندې حرکت را وکړو.
نوموړی وایي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي او ادعا کوي چې د جنگ پر مهال پرې مسموم کوونکی ګاز هم استعمال شوی.
دوی دوربینونه لرل اشتاد دو دومره یو تیزه وسله ده دغه باندې تاور راو سترای به ودراو تر بازار هم دننه کې شیدان سو د خاورو بنانې سو ګاز به رمن استعمال مسؤولن دا ګاز وو سای به رمن مسموم استعمال.
ولسوال سرجنګ زرمتای وایي پوره نه حاصل وخت ورځې په تش لاس او ډېر ستونزو له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له سقوط وژغورله او آن د جنگ په جریان کې ولسوالۍ په هغو هوانونو ولګېده چې دوی له تندر قلو اردو د مرستې لپاره غوښتي وو.
موږ به یو ځای کوردینات ورکړو دوی به بل ځای وویسته. حتی درې ورځې مخکې زموږ ولسوالۍ درې ډزه وویسته.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ هدف د هیواد خاورې او د خلکو ساتنه ده او په هیڅ صورت به د خپلو امنیتي ځواکونو د مات سبب نشي. نوموړی وایي ښایي په یادې ولسوالۍ توغول شوي هوانونه وسلوالو طالبانو توغولي وي.
دا هیڅ د منلو وړ خبره نه ده چې هوان دي په ولسوالۍ باندې د 3 میلیون اردو ځواکونو لخوا توغول شوی وي. خو بیا هم جنگ دی او لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده وسلوال طالبان د مختلفو طریقو څخه په دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په زرمت کې اوس هم دغومره قوت هلته موږ لرو چې فعلا د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي.
وسلوالو طالبانو د زرمت ولسوالۍ د سقوط لپاره لومړی د یادې ولسوالۍ غځېدلې لوی لارې په ماینونو فرش کړې او له هغې وروسته یې د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره جګړه پیل کړه چې له څه کم دوه میاشتې جګړې وروسته د یادې ولسوالۍ په نیولو بریالی شول. تندر قلو اردو وایي په لارو کې د ماینونو د خطرونو له امله دې ولسوالۍ ته اکملات نشي کولی. خو د وسلوالو طالبانو بیان د ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په جګړه کې د مسموم کوونکو غازونو د استعمال موضوع رد کړه او وایي داسې وسلو ته لاسرسی نه لري. سرمات د پکتیا د مرکز ګردیز په لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د پکتیکا او غزنی ولایتونو سره شریکه پوله لري. له دې لارې د پکتیکا زیاتره او د غزنی یو شمېر خلک ګردیز، کابل او نورو څنګلورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي چې اوس مهال پرې د خلکو تګ راتګ کم شوی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت د عامې روغتیا مسؤلان خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د کورونا له کبله مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلینو او یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارس خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
مونږ تاسو نه ده چې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم غاضر کې راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه نه کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کوي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلونم بند شي، ودونه کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کورونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي.
په کندهار کې موټر چلوونکي په لویو لارو کې له ستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه وران شوي. دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتک وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خرابه ده ورور، بس چودای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت وایي څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانیه اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نه شی و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترایه لانی د گاز ټانکر روانو هغه ټانکر و وشتي د سره لمبا سو دا چې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی دی.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لار تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټول کچلار د غاینا وخت دا اوس مخکې اوبر غلي وي د نور درې په نامه سره ټول یې وړې و ټول لا دګانونو موټران په ډېر تکلیف دي ورځي لاره اوږده ده خرابه ده. مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مقصدرې ساعته درې نیم ساعته لار وه، دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانۍ سیستم باندې.
حاجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي دغه لار د جګړو له امله په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دېش کال ډریوري کوم، په دېش کال ما داش لار نه دلید. یو ډیر نه پر دې لارې و، نه د ټپی لار ده، نه د رنزور لار ده. جوړ جوړ مري انا جوړي خو پرېښ، انا جوړي جوړ مري، نا جوړي هلته پرېښ، نا جوړي خولاک پر لار شي. په څنګه ولار دي درې شپې، څلور شپې، پنځه شپې ولار دي. د دې دوار غړو دا غوښتنه ده چې تاسو چې خدای که په خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دي راایله. دا د دوار غړو موږ ولسی، موږ کمزوري خلک دي، موږ دې لار راایله څلور لار دي راایله. موږ د دې سره په موږ د دوی د جنگ سره کار دي، موږ د دوی د مقامات سره کار دي. هیڅ سره نه ښکار.
په عین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وایي په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مځکني ماینونو له امله تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عامو خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه وي تللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړې ماینونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې وروستي وختونو کې یو شمېر ستونزې اضافه شوې دي. ولې ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجینري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماینونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري. کځینی فرعي لارې یا اساسي لارې ستونزې لري. اساسي علت یې دا دی چې هلته د ماینونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپلو ولسونو ته اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماینونو باندې اجازه ورته ورکړو چې خدای نه کړده بیا دوی ته ځاني او مالي تلفات اوښتي. نو په همدې موخه دغه ستونزه تر یو حده پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لویو او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لویې لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل سوې وه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا رو بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پروند ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره وکتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د ایجنډا په سر کې وي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کېږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تېره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د ده په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انتونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات او مځکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکه ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایډن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګوندیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینی سواکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځوونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول وي. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې